پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نننۍ او نه ساته خبرونو په دې خرنۍ خبري ګډه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به ګل ایاز وړاندې کړي.
ستړي مشه لمړی د خبرونو سره ټکی. د ملګرو ملتونو ادارې د ملګرو ملتونو مشر یو وار بیا په نړیوالو غږ کړی چې پاکستان کې سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. په افغانستان کې سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 104 نوي ته رسیدلی او نن د ایشیا کپ کرکټ فائنل د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو مشر انټونی ګوتیرس په نړیوالو غږ کړی چې له پاکستان سره د مرستې وکړي. نوموړي پرون له وزیر اعظم شهباز شریف او بارونو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سره د سند او بلوچستان سیلاب ځپلو سیمو ته لاړ او هلته یې متاثرینو ته د مرستو ډاډ ورکړ. ګوتیرس په لاړکانه ښار کې د وینا پر مهال ویل چې چاپیریال پرمختللو هیوادونو خراب کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په دومره پراخه کچه رسیدلي زیانونه یې په ګرد ژوند کې نه و لیدلي. بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې هیواد ته ملګرو ملکونو او نړیوالو ادارو لخوا په مرستو بار شپږ شپېته البتکې ورسېدلې دي چې پکې د متحده عربي اماراتو 1 او د امریکا 15 البتکې هم شامل دي. اخوا په خیبر پختونخوا کې له قدرتي افتونو په وړاندې د نظم ادارې د زیارت تر ورځې پورې د صوبې په مختلفو برخو کې د تیزو بادونو سره سره د بارانونو خبرداري ورکړې دي. یاد ادارې په خبر پاڼې کې د صوبې ټولو مرستیال کمشنرانو ته سپارښتنه کړې چې د هر ډول ځاني او مالی زیان څخه بچ کېدو لپاره احتیاطي تدابیر ونیسي. په پیښور کې پرون ناوخته نامعلومه کسانو څلور نرخزیان په ډزو ژوبل کړي دي. په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کار کوونکي او مدني فعال تیمور کمال نن مشهلو ته ویل چې ډالفن نینا نومي نرخزیان او د هغې دوه ملګري له یو پروګرامه کور ته روانې وي چې د پیښور د لزاک روډ کبوتر چوک کې پر نامعلومه کسانو ډزې وکړې. د دې په وینا په ډزو په نتیجه کې څلور واړه ژوبل شوي، خو درې نرخزیانې د درملنې وروسته له لیډی ریډینګ هسپتاله رخصت کړل شوي دي، خو یو لا هم بستر دی. د تیمور کمال په خبره د نرخزیانو نینا ډلې باندې سو واري مخکې هم بریدونه شوي دي. پولیسو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د کمی اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مخخ علي وزیر د صحت خرابېدو له وجې د کراچۍ په سرکاري جناح روغتون کې بستر شوی دی. د روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول پرون مشالو ته ویل چې د زندان چارواکو د خالی پر ماخام وزیر د معدې او نس درد تر شکایت وروسته روغتون ته ولېږدو. علي وزیر له دې وړاندې د جولای پر 14 هم په روغتون کې بستر کړل شوی و او نوموړي تور پورې کړی و چې په هسپتال کې ورباندې دوه وارې د حملو هڅه شوې، خو په هسپتال چارواکو په دې اړه څه نه ویلي. علي وزیر د 2000 کال د دسمبر راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. په نوموړي د ریاست خلاف د ویناو تور دی چې نوموړي ردوي. پټیر اسماعیل خان کې د ګومل یونیورسيټي زده کوونکو د زیات فیسونو او په هاسټلو کې د سہولتونو د نشټوالي خلاف مظاهره کړې او د وایس چانسلر د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د زده کوونکو د اتحادیې متحده طلبه محاذ مشر نعمت وزیر پرون مشال رډیو ته وویل
چا لاس د منیسټر د پدا کې د هاسټل اډمیشنونه کینسل کړی دي. او بل خبره دا غدا چې کومه الای د هیلت اند ساينس ډیپارټمنټ چې کوم دی هغه د ایچ ایچ نه رجستر شوی نه ته ګمل نو شي کې چې څومره سټډنټان دي هاسټل ته نه پرې دی وای شافر دا کړ افتخار چې کوم دی هاسټل ته نه پرې دی.
دوی دا هم ویل چې د هاستل د بجلی د خرڅ لپاره انتظامیه له 15,000 روپۍ زیاتې غواړي چې دوی ته د منلو وړ نه دی. بلخوا انتظامیه دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې ټولې فیصلې د قانون له مخې کړي دي. په افغانستان کې طبي ناورینو پر وخت د مبارزې وزارت وایي په 28 ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 104 نوي ته رسېدلی ده. د دې وزارت بیان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالی زیانونو د اندازې په اړه مشال رادیو ته وویل چې سیلابونو تر 90,000 جریبه زیاته کرنیزه ځمکه هم متاثره کړې ده. د ویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې په زرګونو کورونه هم د سیلابونو له وجې ویجاړ شوي دي. اوکراینی فوج روانه میاشت د ځوابي حملو تر پیلولو وروسته د خارکیف په بلاکیا ښار د بشپړ کنټرول تر څنګ د ځینو نورو لویو پرمختګونو دعوه کړې ده. فوج د سپتمبر پر 10 د پیغام استولو او بیانونو خپرولو پر اپلیکیشن ټلیګرام ویلي دي چې په بلاکیا کې د اوکراین بیرغ خس کړی دی او سرتیری کوپانیک سیمې ته داخل شوی دی. اوکراینی فوج دا دعوی تر هغې وروسته کړي چې د روسیې دفاع وزارت د اوکراین د ځوابي حملو تر پیلېدو وروسته په لومړي ځل له دوو سیمو څخه د خپلو فوجیانو د ایستلو اعلان کړی. او نن د ایشیا د کرکټ جام اتلوالې په پایلوبه کې پاکستان او سریلانکا یو بل ته مخامخېږي. نن د دوبۍ په کرکټ لوبغالي کې سیالي د پېښور پر وخت د ماخام پر 2 بجې پیلېږي. تر دې مخکې د څلورو غوره لوبډلو د سیالو په پړاو کې سریلانکا پاکستان ته ماتې ورکړې وه. د ایشیا کپ سیالۍ د اګست په 20مه پیل شوې وې چې پکې د پاکستان او سریلانکا ترڅنګ د افغانستان، هند، بنگلادیش او هانګ کانګ د کرکټ ملي لوبډلو برخه واخیسته. دا د مشال اړې خبرونه.
مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري پرون د سند او بلوچستان د سیلاب ځپلو سیمو دوره وکړه. هلته د مرستو ډاډ ورکړ، خو په پېښور کې یو شنونکي وایي چې د پاکستان حکومت هم باید خپلې ذمہ‌واری وپیژني.
جنگلات والی شوی د دې سیدونو کو غاړه باندې تلته څنګه باندې او ولې او په دغه مخ کې نه ویم نه دې شوی.
پر امریکا د یو لسم سپتمبر د ترهګر بدونو نن 21 کاله پوره کیږي. په پاکستان کې اوسیدونکو کې وایي تر هغه وروسته په پاکستان او افغانستان کې هم نامنه پات شوي وشوي تر هغه پی خوشوي چې اثرات په تر ډیر وخت محسوس شي. او نن ټاکل شوی چې 2 بجې د پېښور په وخت 2 بجې په دوبۍ کې د آسیا کرکټ فائنل لوبه د سریلانکا او پاکستان لوبډلو ترمنځ وشي. د پاکستان کرکټ ټیم یو لوبغاړی وایي دوی به خل لوبه وکړي.
بالینګ کتا سو ګوره کې پاکستان بیټینګ ګوره یو ډېر یو ښه کمبینیشن نافي دا بو د ایڈوانټیج پاکستان ته ډېر زیات دی.
دیو دال مشال رادیو سروسی. اولنی موضوع ترازو په داسې حال کې چې پاکستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له لاسه د وژل شو کسانو شمیر 1400 ته رسیدلی او ډېرې سیمې لا هم ویل کېږي چې له مرستو بې برخې دي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري د نړۍ پر هیوادونو له پاکستان سره د مرستو غږ کړی دی. انټونیو ګوتیرش پرون د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره د سند او بلوچستان ځینو سیمو ته لاړ. هلته له سیلاب ځپلو سره د خپلو مرستو هوډ ښکاره کړ. بلخوا د امریکا مرستندوی ادارې USAID د سیلاب ځپلو لپاره د 40 میلیونه ډالرو اضافي مرستې اعلان کړې دي. تفصیل د شاهین بونیری په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو ستر سکتر انټونیو ګوتریش په نړیوالو غږ کړی دی چې د پاکستان سره د مرستو لپاره روان دي، شي ځکه چې پاکستان دغه هیوادونو څخه دی چې د ماحولیاتي بدلون ذمہوار نه دی، خو بیا هم د سیلابونو او بارانونو له کبله د ډیرو ځاني او مالی تاوانونو سره مخ شوی دی. نوموړي پرون د وزیر اعظم شهباز شریف او بهرنیو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری سره د سند او بلوچستان سیلاب ځپلو سیمو ته ولاړ او هلته د خلکو سره خپل خواخوږي څرګنده کړه. په لاړکانه کې سیلاب ځپلو ته د وینا پر مهال انټونیو ګوتریش وویل چې چاپیریال پر مختللو هیوادونو خراب کړی دی ځکه چې د هغوی صنعتونه په فضا کې زهرجن ګیسونه پرېږدي، خو تاوان یې د پاکستان غوندې هیوادونو ته رسیدلی دی. نوموړي نور وویل
دغه خچنوالی د تودوخې کچه نور هم لوړه کړې ده، په نتیجه کې ایمانونه ویلې کېږي او نور سیلابونه راځي. او دا دی اوس موږ په پاکستان کې دا ویجاړونکي سیلابونه وینو. پاکستان د چاپیریال د خرابۍ ذمہوار نه دی، خو د نورو د عمل له کبله د ستونزو سره مخ دی. ځکه زه په هغه هیوادونو غږ کوم چې د چاپیریال د خرابۍ ذمہوار دي چې د پاکستان سره په لویه کچه مرستې وکړي.
دا په داسې حال کې دا چې پاکستان دا مهال د لویو ماحولیاتي بدلونونو سره مخ دی او د بارانونو د بې ترتیبه کېدو او په غرونو د ایمالونو ویلې کېدو له کبله د سیلابونو شدت لا ډېر شوی دی. په پېښور کې د چاپیریال د ساتنې د شبکې مشر ډاکټر عادل ظریف وایي چې د ملګرو ملتونو د ستر سکتر خبره په خپل ځای سمه ده، خو د پاکستان حکومت خپله هم د چاپیریال د ساتنې قوانین په سمه توګه نه دي عملي کړي.
یو ان خبره ټیک ده چې موږ دومره نه دی کنټریبیوشن کړي، او موږ خپل تباہی کنټریبیوشن هم کړی دی. ډیفارسټیشن ځنګلات والی شوی، په خوانی ځنګلات شوی، زموږ حکومتي سطح باندې دوه لا انفورسمنټ نشته. د دې سیدونو په غاړه باندې هلته څنګه آبادي وشوه، ولې وشوه، څنګه وکړه، د هغې مخکې نه ویم نه دی شوی.
بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو د ستر سکتر په ملګرتیا سیلاب ځپلو ته د خپلو مرستو ډاډ ورکړی او د چاپیریال د ساتنې هوډ څرګند کړی دی. نوموړي په لاړکانه کې سیلاب ځپلو سره په خبرو کې زیاته کړه،
آپ کے پاس یہ آئے ہیں،
دوی ستاسو د حال معلومولو او ستاسو د غم شریکولو لپاره راغلي دي. زموږ ټولو سره د خپل ډېری خواخوږی څرګندونه کړې ده، ځکه چې په ټول هیواد کې او سند صوبه کې له 1400 ډېرو خلکو ژوند بایللی دی، په زرګونو کسان زخمیان شوي دي او د ټولو نه ډېر تاوان درته په سند صوبه کې اوړېدلی دی او فصلونه خراب شوي دي.
د قدرتي افتونو د نظم قامی ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د سیلابونو په نتیجه کې د مړو شو شمیره 1,196 ته پورته شوې او د زخمیانو شمیره 1,200 اوړېدلې ده. د ادارې د شمیرو تر مخه سیلابونو 6,509 کیلومتره سړکونه، 246 پلونه او 133 دوکانونه لاهو کړي دي. د ملګرو ملتونو ستر سکتر انتونیو ګوترش د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو ته د سفر نه وروستو نیویارک ته ستون شوی دی، چرته چې بعد د سپتمبر په 14 د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې ګډون کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې ډاکټران وایي د هیواد په سیلاب ځپلو سیمو کې د بېلابېلو ناروغیو خپرېدو خطر سیوا شوی دی. وروستیو سیلابونو سند او بلوچستان صوبې زیاتې ځپلې دي. د بلوچستان ډاکټران بیا وایي هلته د نسناستي او حیضې ناروغان ډېر دي. د بلوچستان حکومت په عین وخت کې ویلي د صوبې په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته د وړیا روغتیايي خدمتونو رسولو لپاره میډیکل کیمپونه لګولي دي. ایوب ترین معلومات راکوي.
د کوټ په ګډون د صوبې په هغه برخو کې کوم چې د پشکال د وسنۍ بارانو او سیلابو څخه زیاتې ځپلې دي، هلته په ماشومانو غټانو کې د نس د ناشتې ترڅنګ د ایزې او ژړې ناروغیانې زیات شوي دي. د ډاکټرانو په وینا چې د دې یو لوی علت د څنګ ناپاکې اوبه او د صفا خوراک کمښت دی. په دې ترڅ کې د کوټ په چلډرن هسپتال کې د ماشومانو د ناروغیو کارپو ډاکټر ابیب بابر مشالیډو ته وویل ډېرې ناروغیانې داسې دي چې هغه یوازې د احتیاط څخه ختمېدلی شي.
نن سبا موږ ته بېخي ډېر د مریضان راځي د سیلابو د بارانو د دې د وجې کوم مسایل جوړ شوي دي. ګوره په دې کې سرګردو لو خبره دا ده چې واټر بون ډیزیز موږ ورته د اوبو صفا نه اوبو له لاسه کومې بیماریانې دا سرګردو زیاتې دي، هغه که په ماشومانو کې دي که په لویانو کې دي. په هغه کې هیزه ده د نس ناس ده، په هغه کې معدي تبه یا موریکاس ورته یا ټایفایډ ډېر زیاته شوی دي. د ژړ ژړې چې موږ ورته هیپاټایټس اے دغه درې بیماریانې خو نور قلم کې دي یو ځای ځای به کېدی. اوس بېخي په دغه میاشت وو کې دا بیماریانې په کوچنیانو کې ډېرې زیاتې شوي دي. او د دې علاوه چونکې دا اوبه او ګندګي او داسې ډېره شوې ده، ملیریا او دا د مچر سره سکنې تړلې ناجوړېدي، ملیریا او دا ناجوړیانې هم ډېرې زیاتې شوي دي.
هلته د دوکۍ ضلع څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د اوسنۍ بارانو وروسته دوه ماشومانې د ایزې له امله مړې شوي دي او د 1500 څخه زیات نور کسان په یاده ناروغۍ اخته شوي دي. د ترس کې د سیول هسپتال دوکي مشر ډاکټر جوهر ترین راته وویل چې په ټول ضلع کې د دوی سره دوایانې نسته او نه هم د حکومت لخوا و دوی ته د دوایانو د رانیول لپاره پیسې ورکول شوي دي.
میډیسن نسته، سړي صفا درته زما ګرڅ کې پټه چې کې یو روپۍ میډیسن هم نسته. یو روپۍ 20,00,000 روپۍ د 2021-22 راته یې جوړي هغه هم د انسټرومنټ لپاره دی. موږ انسټرومنټ به دا کړی دي تر څو روپۍ هم نه راغلي. پاگل کیم نو موږ ګډ ډیسټریک د پاره چې دې ما سوراب ګډ جوړ شو د سوراب مطلب بېخه جاتی ولې ما ته 21 غس خالی شل لکه هغه دوه کاټن میډیسن نه پکې دا نو بیا موږ انسټرومنت پر کې میډیسن نه سره خالی دا رنګر مګر دا مو سره اوسه سوسیان مخې چارا کدا نور ټابلټ ما ته میډیسن انټي بایوټیکس انجکشن یو څه ما سره ما سو وار لیکلې دي. ما ډیماند کړې ده 3 کروڑ و دوکې تر مګر تروسته پوری 1,00,000 روپۍ میډیسن ما ته نه دی ملاوسی.
دلته ډېرې کار په دې باور دی که د احتیاط څخه کار واخیستل سي نو ډېرې ناروغیانې داسې دي چې پر هغه باندې کابو موندل کېدای سي. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا غوږ سو و ډاکټر ابیب بابر ته.
زموږ په پښتني سیمه کې خاص کر که سیلاب نه وي موږ تر سیلاب په بد حالت کې یو. ویکسین یو ډېر کم خلک لګوي که خالي موږ تاسو ټیکیس کم شي ته وایي کله پیدایش ته نه میاشت یا تر 15 میاشتې پورې موږ دغه د روټین موږ ټیکې ولګوو. یوولس بیماریانو زموږ د ګرد بند لپاره تقریبا موږ محفوظ کوکشنۍ پاغه کې شر یې مسته پاغه کې شنه غاړه مسته پاغه کې کې بي ام سته کردن تور بخار تور ژړی ډېرې ناجوړیانې دي. هغه خو کسر پروټین کې په کار زموږ دا کار کوو نه یې کوو زموږ خلک. او په دا نن سبا ورځو کې که پر هغه توجه ورکړو ډېره فایده کوي. او یو دا اوبه که پخې موږ په کورو کې استعمال کړو تر لویانو تر کوچنیانو زه ډاکټرانو ته به هم تک ډېر کم شي او له دې ناجوړیانو مخنیوی نیول کړي. په ظاهره که صفا اوبه هم دي باید موږ یې جوش کوو پخوو یې وچوو.
هلته وسنده علته چېرمه د بلوچستان د نصیر آباد په زیاترو برخو کې د دوو اونۍ څخه د زیات وخته تېرېدو برسېره د سیلاب خړې اوبه لا ولاړ دي چې له امله یې خلک د چرنګ د پاکو اوبو په میندلو کې د مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه په کوټه کې د ماشومانو د تعلیم او تربیې د نړیوالې ادارې یونیسف یو ځایي مشر ډاکټر اورنګزیب کمال راته وویل چې په یاده سیمه کې دوی د ځینو خلکو لپاره د پاکو اوبو انتظام کړی دی خو هغه ډېر کم دی. په کار دی چې حکومت د یادو سوو ناروغیانو د مخنیوي په خاطر هلته د خلکو لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
طبي سوګرپور جعفر آباد نصیر آباد دا علاقې لږ دلته درست اوبه هم ولاړ دی او دا ډېر وخت پورې به ولاړ دي او دغه علاقې دي چې مثلا دلته اوس صاف اوبه نه ملاوېږي دغه د باراني اوبه خو ډېر راغلی ډېر صفا اوبه نشته دلته اوس د ګورمنټ یې وګرځه دا سره یو چشمه کې چې عوام ته یو صفا اوبه یو سیستم ورته فل یو سیستم ورته لګول دی مګر هر کیمپ کې مګر دا خو ورال یو پوره ضلع کې اگر صفا اوبه
حکومتی چارواک پوینا چې د پشکال د بارانو وروسته د سوې په بیلابولو برخو کې د 900 څخه زیات میډیکل کیمپونه لګولې دي چیرې چې د زرګونو کسانو درملنه کړې ده. د دې ونې ورته چې په بلوچستان کې د پشکال د بارانو څخه تر دمګړي پوری د مړو شمیره و 200 ته رسیدلې ده. دغه ډول د 75,000 څخه زیات کورونا نړیدلې او د 500,000 څخه زیات څاروي مړه شوي دي. د دې سره سره په لکو کړم ځکه باندې باغونه او فصلونه هم د تباہی سره مخ شوي دي.
نایب ترین رپورټ پر اسماعیل خان کې بیا سیلاب ځپلي افغان کډوال وایي په حکومتي مرستو ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د کډوالو مشال لوته ویلي سیلابونو شاوخوا د دوی سل کورونا یقیز بنی کړی دي چې دا مهال د سرپنا او خوراک بندوبست نه لري. دوی زیاته کړې له ځایي انتظامیې د مرستې غوښتنه کوي. ضلع انتظامیه بیا وایي ټولو سیلاب ځپلو ته به په مرستو رسولو کې له ضابطې سره سم دوی اقدام وکړي. خو د دوی په خبره چې د افغان کډوالو سره مرستې افغان کمشنریټ په هدایتو کېږي. تفصیل له ملیحې امیرزاده اورو.
په ډېر اسماعیل خان کې میشت افغان کډوال وایي سیلابونه په مهاجر کیمپ کې میشتې شاوخوا سل کورنۍ اغېزمنې کړي او کورونه یې لاهو شول چې اوس بې یارو مددګار تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. یو افغان کډوال حاجی اسلم د سپتمبر پر 9 مشال ریډیو ته ویل په پوشپول سیمه کې د افغان کډوالو د شاوخوا سل کورنۍ او کورونه په سیلابونه کې ړنګ شوي دي او مرستو ته اړتیا لري خو حکومت ورسره په مهاجر کارډونو خودلو کومک نه کوي.
دا ډېر اسماعیل خان پوشپول دا تقریبا کورونا زیات افغان مهاجرین دي مطلب په ټولو باندې سیلاب راغلی دی خالي سره نم بچ کړي دي حکومت له طرفه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. عوامو دا یو کیلو دال یو کیلو غوړي دغه شیان مشترکی دي بس روډ باندې پراته یو.
په پاکستان کې افغان کډوال د پروف اف رجستریشن یا د پی او آر کارډونو لرلو په اساس وسیږي. په 2021 کال کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې د پاسپورټونو د شناختی کارډونو او نورو اسنادو او د خلکو ثبتولو ادارې نادره په مرسته کډوالو ته د سمارټ کارډونو ورکولو عمل پیل کړ چې په قانوني سند لرلوې په ورځني ژوند کې ورته اسانتیاوي پیدا شي. د یو ان ایچ سی آر د شمیرو لمخې په پاکستان کې دا وخت 14 لکه رجسټرډ افغان کډوالو سي چې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې میشتي. په ډېر اسماعیل خان کې میشت سیلاب ځپلي کډوال وای له شاوخوا 10 لسیزو راهیسې هلته په کیمپ کې ژوند کوي. د دوی کیمپ د خوړ په غاړه دی چې د دوی په خبره سیلابونه پرې راغلل او هر څه تباه کړل. یوې کډوالی سنگینې بیبی مشال ریډیو ته وویل له بچو سره تر ونو لاندې په ډېرو سختو حالاتو کې ناستی چې خیمو خوراکي سامان او حکومتي پام ته ضرورت لري خو څوک یې غم نه خوري.
تر ونو لاندې ناست یو بس ډېر بدل ده په موږ باندې. موږ خیمو ته ضرورت خوراک او چاتم ضرورت پیسو ته ضرورت ستا دانې ته خطرې خارس ما باندې خپل داسې خارس لګېدلی ده چې ټول لاسونه مې وکه خراب دي. ډاکټر راغلی و بیا داسې کمې کمې ګولۍ سره ورکړې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي سیلابونه په پاکستان کې 10 لکه 21 زره افغان کډوال اغیزمن کړي دي. د ادارې مرستیالي مشر کیلی کلیمنس د سپتمبر په 10مه په ټویټر په پیغام کې د کډوالو لپاره د مرستو غږ وکړ. اخوا د ډېر اسماعیل خان ډیپټي کمشنر نصر الله خان مشال ریډیو ته وویل چې له کډوالو سره یې مرستې کړي دي. دی البته دا خبره ناسمه بولي چې ګواکې په مهاجر کارډونو یې له کډوالو سره له مرستو انکار کړي.
دلته زموږ یو وی ډیسټریکټ اډمنستریټر هغه ډایرکټ سیفرون انډر راځي او افغان ریفیوجیز مینجمنټ ټول د غي کاري موږ خیال نه کړی دا فلډ فون د سچویشن کې به زمونږ رور یا خور یو تکلیف کې مونږ به دا تپوس کوو چې ته پاکستانی که ته افغانی زما نالج مطابق خو سامان سره ډسټریبیوټ شوی دی راشن وغیره ډسټریبیوشن وغیره شوی دی ټینټس وغیره هم شوی دی خو بیا هم که تاسو دا وایئ زه به فردر ویریفای کوم.
د ډېر اسماعیل خان اډیشنل ډیپټي کمشنر اقبال وزیر هم مشال ریډیو ته ورته خبره وکړه او وی ویل چې له کډوالو سره مرستې د ضابطې او قانون له مخ کې د افغان کمشنریټ ضلعي مشر تر وینا وروسته کیږي او هغه لا ورته څه نه دی ویلي. هلته په ډېر اسماعیل خان کې د کمشنریټ ضلعي مشر دفتر پر فیسبوک د یوې ځایي رسنۍ د اګست 1 نیټې خبر شریک کړي چې پکې لیکل شوي چې عادل شفی پوشه پوله ته ورغلی او هلته یې له سیلاب ځپلو سره لیدلی دي. په هغه خبر کې راغلي چې نوموړي کډوالو ته سمدستي د مشکلاتو د هواري ډاډ ورکړ. پر فیسبوک پاڼه په خبر کې زیاته شوې چې حکومت د سیلاب د تاوانونو جاج اخلي او تر هغې وروسته به ټولو ځپل شوو ته مرستې ورکوي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې د ملي ادارو د شمیرو له مخې د جون له نیمایي څخه د سپتمبر تر 3 پورې په ټول هیواد کې په بارانونو او سیلابونو کې 1.91 کسان وژل شوي دي چې ورڅخه 293 د خیبر پښتونخوا دي. په ډېر اسماعیل خان کې ځایي خبریال سعود مسید مشال ریډیو ته د ضلع انتظامیه په حواله وویل چې هلته سیلابونه نو 25,000 کورونه بشپړ ړنګ کړي دي.
دا مشال ریډیو دا.
په پیښور کې په یو حمله کې 4 نرخزیان ټپي شوي دي. دا خبره د نرخزیانو د حکومت مبارزه او د پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک مشر تیمور کمال نن مشال ریډیو ته کړی ده. دغه په وینا له 2015 کال راهیسې په بېلابېلو بریدونو کې شاوخوا 80 نرخزیان وژل شوي دي. له تیمور کمال سره د مشال ریډیو خبریال عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د تازه حمله حال پوښتلی دی.
سلور خواجه سره پکې زخمیان دي. دا خدای بیګا سو فنکشن پروګرام ته تلو واپسې کې په دای باندې دي انون دغه نو بیا فایرینګ شي. دا د دلزا کروڑ ورته وای کبوتر چوک په خبر
نو بیا اوس د دوی چرته دي حالت یې څه دي څنګه دي
نو دا تل اسپیټال کې دي ال ار ایچ اسپیټال کې دغه دي اغه درې کسان خو چې کوم دي اغه رخصت کو اوس اسپیټال نه اصل کې دا بیګا شي وکنه جی
او بالکل
او یو چې کوم دی یو خواجه سره لا اسپیټال کې او ډولفن هم وا نینا وا اصل کې دا نینا چې کوم ګروپ دی کنه جی ترانسجنډر کوم ملګری دی په دې باندې دا سویم زل دی چې په خور کې دا لکه دا واقعیت مخې ته راځي. د ډیر زل چې کوم دی اف آی آر ایم کړی دی دغه ایم کړی دی خو ملزمان پکې گرفتار هم شي جی خو بیا به عزت برکړي چې کومګه وګورو کنه تقریبا د 2015 نه تر اوسه پورې اتیا خواجه سره وجلې شي وي. په د بدقسمتۍ نه په دې کې یو ملزم ته هم تر اوسه پورې سزا نه دی اورېدلې شوی.
د دې وجه
نو وجه چې کومه ده
مشته عدالتونه مشته دی کنه او دوی مغه سي برابر شهريان دي نو بیا د څنګه 2015 نه تر اوسه
وجه جی اصل کې وجه لګي مختلف سي کنه جی یو خو دا سده چې کمزورې اف آی آر چې کم وی هغه دغه ملزمان تم رستور کوي ناقص تفتیش چې کوم د پولیس وی دا غي د وجه د ملزمان به عزت برکړي شي. بل چې کوم غټه وجه ده دای کم چې لکه دا یو کمزورې طبقه ده کنه دای په خپل هم کیس اغه شان فالو کولې نشي مخې ته نشي تلې ځکه چې رونه دین وی مور پلار د دین وی کور د دین وی اومده ډیرو کې یا به کریا کمرو کی اسی کی دئی تاریخن البیازی دگا خلق چکم دے ورتا دمکیانے ورکئی تھریٹس ورتا دگا کئی نو پدی وجہ اکثر پدی کی کمپرومائز موشی نو داسی قسم لک وجوہات دیر دی لک دگا ملزمان چکم دے دئی
مستقل حل اشتدے کنا
مستقل حل دا دے دا خواجہ سرا و سرا سرا یا دا معشومان و یا دا زنانم چکم کیسو نمخ ترازی کنا جی نو پکار دا دا چی دا دی کم فیاری وی پاگی کی دی پاٹی ورسر سٹیٹ دا ایس ایچ او مدیت کی یا دا دغا پا دغا کی چی ورسر دا کل پاٹی وی نو دا کیس پا لگ دیر زیاد مد
یعنی تاسو وایست پرزای دا دی نرخزای خپل دا کیس پر مخوری ریاست دا خپل پا کی فریق شی
بلکل ام دا سی دا بلکل ام دا سی دا جی
تاسو وایست بیا بی حال راوزی یعنی یو چپ
بیا بداوشی کل ریاست پخپل یو کیس کی ولاری نو آگے کی بدا کمپرومائز او دا غبے دا غبے کم دے مطلب دا زمانت جو جوڑے آغاز ختم شی
په پیښور کې په نرخزانو د حمله په اړه مو د غوی د حکومت له وفال تیمور کمال سره د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
په ډیر اسماعیل خان کې د ګومل پونتون زدګونکو په فیسونو کې د زیاتوالي د دوی لپاره د ضروري سانتیاو د نشټوالي او د حاصلونو په تنظیم کې د ورستۍ بدلونونو پر ضد پرون احتجاج وکړ. دوی د متحده طلبه محاس تر سولې لاندې په مظاهره کې تور پورې کړل چې حاصلونو ته نه پرې خول کیږي او دا چې پولیسو پرې د انتظامی په غوښتنه تشدد کړی دی. خو د پوهنتون یو ویان پر زدګونکو د تشدد تورونه رد کړي او ویلي دي چې د حاصلونو د نظام ښه کولو دوی هڅه کوي خو په خبره چې ځینې زده کوونکي بیا د دوی کارونو ته سیاسي رنګ ورکوي او تخریبوي. معلومات د شاهین بنری په دې رپورت کې چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
دا د ډیر اسماعیل خان د ګومل پوهنتون زده کوونکي دي چې د پوهنتون د انتظامی پر ضد احتجاجي لاریون ترسره کړي او غوښتنه کوي چې باید د پوهنتون وایس چانسلر له خپلې چوکۍ لری کړل شي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د متحده طلبه محاذ یو مشر نعمت وزیر وویل چې زده کوونکي په فیسونو کې د اضافه او په هاسټلونو کې د اسانتیاو د نشتوالي له کبله په احتجاجونو مجبور شوي دي. نوموړي د خپل غوښتنو پاړه نور ویل چې انتظامیه ترې د هاسټل د بجلی د خرڅ لپاره 15,000 روپۍ غواړي چې دوی یې نشي ورکولې.
چا لاسټ مینسٹر ته پدا کې د هاسټل ولا اډمیشنونه کینسل کړی دي. او بل خبره دغه دا چې کومه الای د هیلث اند ساينس ډیپارټمنټ چې کوم دی هغه د ایچ ایچ نه رجسٹر شوی نه دی. په ګومل یونیورسيټي کې چې څومره سټډنټان دي هاسټل ته نه پرېږدي وايي چې هغه ډاکټر افتخار چې کوم دی هاسټل ته نه پرېږدي اوس ورته وايي 15,000 روپۍ اکسترا ورته زیاته کړی دي چې څلور میاشتې مخته ها او دا 15,000 روپۍ زیاته تر دا پیسې ته جمع کوي. نو هغه سټډنټان نن سبا څلور ځدګان علاقې دي غریب خلک دي غریب علاقې سره دي هغه به برداشت کولای نه شي نو هاسټل ته پرېږدي نه. نو اوس الله دې چې تر روان دي چې روزونا په دې بنیاد باندې د مور احتجاجونه روان دي.
زده کوونکي زیاتوي چې انتظامی غوښتنې نه مني او چې څوک احتجاج کوي نو له پوهنتونه وستل کیږي او د انتظامی په وینا ور باندې پولیس تشدد کوي. بلخوا انتظامی دغه تورن رد کړی دی او وایي ټولې فیصلې د قانون سره سمې کړې دي. د پوهنتون ویان راجا لمزیب وایي چې په احتجاجونو کې هغه خلک ککړ دي چې په پوهنتون کې داخل نه دي او غواړي چې انتظامی معاملو لا سیاسي رنگ ورکړي. نوموړي زیاته کړه په دوی هیڅ لاټي چارج نه دی شوی. باقی فیسونه خو په کمیدو دي. دویمه خبره دا د دوی په هاسټل کې د بجلی ستونزه. نو انتظامی ویل چې دوی به په هر هاسټل کې د بجلی یو میټر لګوي او ټول به په شریکه خرڅ ورکوي. بجلی زه کاروم نو هم زه به بل ورکوم. یو طالب علم هیټر کاروي بل ایر کنډیشن او بل کولر او بل یو غریب طالب علم دی چې دا کار نه کوي خو خرص به پرې هم هغه عمره راځي. نو له دې کبله مونږ بدلونونه کړي دي او اوس به د ټولو لپاره یو شان قانون وي. بلخوا متحدہ طلبہ محاز وائی چی دوی با د خپل حقونو لپاره مبارزه ل دوام ورکي او کو غختنه نه منل کیږي نو په پیښور کې بعد وزیر اعلی د کور مخیتا د احتجاج په توګه پرلد غزوی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز ل ګلیاس اورو.
د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرس په نړیوالو غږ کړی چې له پاکستان سره دې مرستې وکړي. نوموړي په نوم له وزیر اعظم شهباز شریف او بهرنیو چارو وزیر بلاور بھٹو زرداری سره د سند او بلوچستان سیلاب ځپلو سیمو ته لاړ او هلته متاثرینو ته د مرستو ډاډ ورکړ. ګوتیرس په لاړکان ښار کې د وینا پر مهال ویل چې چاپیریال پر مخ تللو هیوادونو خراب کړی دی. ده ویل چې په دومره پراخه کچه رسیدلي زیانونه په ګرد ژوند کې نو لیدلي. په پیښور کې پرون ناوخته نامعلومه کسانو څلور نرخزیان په ډزو ژوبل کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کار کوونکي مدني فعال تیمور کمال نن مشالو کې وویل چې ډالفن او نینا نومي نرخزیان او د هغې دوه ملګري له یو پروګرامه کور ته روانې وي چې د پیښور د لزاک روډ کبوتر چوکې پرې نامعلومه کسانو ډزې وکړي. پولیسو د دې پیښې په اړه تر اوسه پولیسو نه دي ویلي. د قومي اسمبلۍ غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مخفخ علي وزیر د صحت خرابېدو له وجې د کراچۍ په سرکاري جناح روغتون کې بستر شوی دی. د روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول پر مشالو کې ویل چې د زندان چارواکو د خالي پر ماښام وزیر د معدې او نس درد تر شکایت وروسته روغتون ته ولېږاو. علي وزیر د 2000 کال د دسمبر رئیس د کراچۍ په زندان کې دی. په نوموړي د ریاست خلاف د ویناو تورن وی چې هغه ردوي. فډیر اسماعیل خان کې د ګومل یونیورسيټي د کونکو د زیات فیسونو او په هاستلو کې د سولتون د نشوالي خلاف پر مظاهره کړي او د وایس چانسلر د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د زده کوونکو د اتحادیې متحده طلبه محاذ مشر نعمت وروزیر پرون مشالو کوي چې انتظامیه ترې د حاصل د بجلی د خرڅ لپاره 1500 روپۍ غواړي. خلفه انتظامی دغه تورونه رد کړي دي. په افغانستان کې طبي ناورینو پر وخت د مبارزې وزارت وایي په 21 ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 190 ته رسېدلې ده. دا خبره د وزارت وایند محمد نسیم حقانی پرون مشال لري ته کړي. اوکراینی فوج روانه میاشت د ځوابي حملو تر پیلولو وروسته د خارکیف په بلاکیه ښار کې د بشپړ کنټرول تر څنګ د ځینو نورو لویو پرمختګونو دعوه کړې ده. فوج د سپتمبر پر 10 د پیغام استولو بیانونو خپرولو پر اپلیکیشن ټیلیګرام ویلي دي چې په بلاکیه کې د اوکراین بیرغ یې خس کړی دی. او نن د ایشیا کپ د کرکټ په پای لوبه کې پاکستان او سریلانکا یو بل ته مخامخېږي. نن د دوبۍ په کرکټ لوبغالي کې سیالۍ د پیښور پر وخت د ماښام پر 2 بجې پیلېږي.
مشال ریډیو لند خبرونه سره بل نړیوال موضوع. اوکراین په خارکیف کې داسې مهال د پرمختګ ادا کړی چې روسیې له دوو سیمو د ځواکونو هستلو اعلان کړی دی. د اوکراین پوځ ویلي د خارکیف په شمال ختیځ کې پر بلاکیا خار بشپړ کنټرول ترلاسه کړی دی. په جګړه کې د پرمختګ د ادا به وروسته تر دې کېږي چې اوکراین د همدې میاشتې په لومړیو کې یرغلیز عملیات پیل کړل. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له اسدالله لودین اورو.
د اوکراین پوځ ویلي دوی پر بالاکلیا ښار خپل بیرغ درولی او ځواکونه یې کوپیانسک ته ننوتلي دي. پوځ پرون تر خپل ټیلیګرام چینل ویلي چې ځواکونه یې د سچیانسک څنډو کې هم ځای پر ځای شوي او د لیمن سیمې ته نږدې هم جګړه روانه ده. اوکراین دغه اعلان وروسته تر دې کوي چې د روسیې دفاع وزارت د اوکراین د یرغلیزو عملیاتو له پیل را هاخوا د لومړي ځل لپاره له دوو سیمو د ځواکونو د وتلو خبره کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف ویلي ځواکونه به یې له بالاکلیا او ایزیوم سیمو څخه وځي او دونتسک سیمه کې به ځای پر ځای کیږي. کوناشینکوف ویلي دا اقدام د دې لپاره کیږي چې دوی د ځانګړو پوځي عملیاتو هدف ترلاسه کړي. نوموړي دا هدف نه دی په ډاګه کړی خو زیاته کړې ده چې د ترلاسه کولو لپاره یې اړتیا ده چې د دونتسک په استقامت هڅې ګړندۍ شي. د اوکراین پوځ د خارکیف ستراتیژیک ښارګي کوپیانسک ته د ننوتلو سرتیرو انځورونه خپاره کړي او د وطن پالنې شعارونه یې هم ورسره لیکلي. د خارکیف سیمه ییزې شورا یوې سلاکارې ناتالیا پاپا وابیا پر خپل فیسبوک پاڼه داسې یو انځور خپور کړی چې اوکراینی سرتیری د کوپیانسک په مرکز کې داسې مهال ښیي چې خپل بیرغ لاس کې دی او د روسیې سوځېدلی بیرغ یې تر پښو لاندې پروت دی. کوپیانسک د خارکیف په جنوب ختیځ 160 کیلومتري واټن کې پروت ښار دی چې د اوکراین د ختیځ لپاره د لیږد رالیږد مرکز دی او د روسیې ځواکونو د لوجستیک لپاره ځانګړی ارزښت لري. دا سیمه پر اوکراین د روسیې د بریدونو په لومړیو کې روسي پوځیانو لاندې کړه. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلي ځواکونه یې د یرغلیزو عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه 2000 کیلومتر مربع خاوره آزاده کړې ده. زلنسکی ویلي د روسیې لپاره ښه خبره دا ده چې د جګړې میدان پرېږدي او له اوکراین ووځي، خو د روسیې لخوا له جګړې د لاس اخیستو ښکاره نښې نښانې لا نه دي څرګندې شوي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزی 19 پروګرامونه،
د مشال مرکا
پلسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجا،
د مشال رادیوي مجله
په دوانیمو بجو،
سندرې جادوګرې
په درینیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
البانیا یو وار بیا خبر ورکړل چې د جمعې پر ورځ پر یوه سرحدي دستګاه انټرنیټي حمله شوې ده. حمله کوونکي په ایران پورې تړلې بدل شوې دي. مخکنی انټرنیټي حمله د البانیا او ایران د اړیکو پرې کېدو او پر تهران د امریکا د تازه بندیزونو سبب شوې وه. احمد تکل نور جزئیات لري.
د البانیا د کورنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې دغه دوهمه سایبري یا انټرنیټي حمله د هغې پخوانی ایرانی سرچینه لخوا شوی چې د البانیا او ایران د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کېدو سبب شوی ده. اسوسییټډ پرس خبری اژانس لیکلی چې په تازه سایبری حمله کې د البانیا د پولیسو مخابراتي سیستم په نښه شوی دی. د کورنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د دې انټرنیټي حمله له کبله د اطلاعاتو د مدیریت هغه دستګاه چې په سرحدونو کې د خلکو تګ راتګ ثبتوي د لنډ وخت لپاره له کاره ولوېده. د البانیا رسنیو هم راپور ورکړی چې د دې دستګاه له کاره لوېدل د دې سبب شول چې د البانیا د جنوب لږ تر لږه دوه سرحدي بندرونو کې خلک په اوږدو کتارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار پاتې شي. چارواکو د دې حملې د شنډولو لپاره په سمندري بندرونو کې د کمپیوټرونو د کنټرول سیستمونه مړه کړل. دا تازه حمله داسې مهال شوې چې څو ورځې مخکې د البانیا پر سرحدي سیستمونو یوه سایبري حمله د البانیا او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کېدو سبب شوه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون په خپل ټویټر ولیکل چې مخکنی سایبري حمله د هماغه حمله کوونکو لخوا شوې چې د البانیا دوستو او متحدو هیوادونو غندلې وه. د البانیا حکومت تیره چهارشنبه ایرانی چارواکو ته امر وکړ چې له البانیا ووزي او له تهران سره یې ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. صدر اعظم ایدی وویل دغه پرېکړه د جون د میاشتې د 15مې د سایبري حملې په تړاو د څیړنو په نتیجه کې وشوه چې د ایران سرچینې پکې دخیلې وې. البانیا چې د ناتو غړی هیواد دی وایي کافي شواهد لري چې په هغه سایبري حمله کې د تهران لاس لرل ثابتوي. امریکا په ځواب کې د ایران د استخباراتو یا اطلاعاتو د وزارت او د دې وزارت د وزیر سید اسماعیل خطیب پر وړاندې بندیزونه اعلان کړل. ایران پرون شنبه دغه بندیزونه په کلکه وغندل.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پکتیا کې د نجونو پر مخ تازه پرانسل شو خونځو د دروازو تړل کېدو ګڼ غبرګونونه پارولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مشرې پر دې اقدام خوشنۍ خولې ده. د غراز د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر غوښتنه کړې چې په کار د نړۍ هر وګړی او غورځنګ د افغانانو د حقونو لپاره اواز پورته کړي. د طالبانو ځینو پلویانو هم له خپل مشرانو غوښتي چې د نجونو خونځو د تړل کېدو مخه ونیسي. څه باندې کال کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلې دي. عصمت ساروان تفصیل راکوي.
په پکتیا کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو بیا تړل کېدو عکس العملونه پارولې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه دې واقعیت ته په کتو چې طالبانو په پکتیا کې د دغو نجونو ښوونځي بیرته ته وتړل، دا پیغام ورکوي چې طالبان اجازه نه ورکوي چې نجونې عملا ښوونځیو ته لاړې شي. دا د افغان نجونو ښځو او په ټوله کې د افغانانو لپاره تیاره راتلونکی په ډاګه کوي، ځکه یو هیواد هیڅکله نسو کله کېږي چې نیمایي برخې نالوستې وي.
د قلمدار ټولنې مشر متی اولا ویسا ازادي رادیو ته وویل په پکتیا کې د طالبانو پرونی اقدام ګن افغانان نهیلي کړی دي.
پلرونه نه امید دي، ولس نه امید دي، او د خلکو د دولت څخه له وزارت څخه غوښتنه هم ده چې د نجونو پر مخ ښوونځي نه بندوي. دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. دا د ولس سره ظلم دی، دا د ولس په تیارو کې ساتل دي.
شاوخوا دوی اونۍ مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز او تمکنی ولسوالۍ کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بیرته پرانستل شول، خو پرون ګڼو نجونو د دغو ښوونځیو تړل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړل. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تېره اونۍ یوې خبري غونډې ته ویلي و چې څېړنه کوي چې دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. د پښتون ژغورنې غورڅنګ مشر منصور احمد پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي په پکتیا کې د جنوب لاریون د ستایلو دی. ښاغلی پښتین لیکلي، باید د نړۍ هر وګړی او تنظیم د افغانانو د حقونو لپاره د افغانانو ږغ غبر کړي. د بلخوا د ښځو او نجونو د حقونو فعالې نظیفې حقپال آزادي راډیو ته وویل،
هیله مې دا ده چې افغانان په نورو مناطقو کې دوی هم پاڅېږي او خپل غږ پورته کړي او خپله به خپل حاکمیت په لاس کې ونیسي، او په مختلفو ډولونو ولو چې هغه د مشرانو د جرګې په عقله وي یا اعتراضونه وي یا په لیکل په سوشل میډیا، باید دوی په دې باندې اعتراض وکړي چې د علم نه محرومول اصلا غټ ظلم دی او هیڅ چاته دا اجازه باید ورنکړي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست نور الله منیر په زمری یا اسد میاشت کې ویلي و چې د نجونو ځینې ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل شوي، خو پرون ګڼو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې د افغانانو په کلتور کې د نجونو د تعلیم مخالفت اساس نه لري. نن درې سوه اته پنځوسمه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیون نجونې له زده کړو پاتې دي. یونیسف په یو بیان کې چې د وشي په 13مه نیټه پر ټویټر خپور شو، له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو پریکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو ښوونځي پرانیسي. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلي و چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه د دوی طرحه مشانو ته رسیدلې، خو میاشتې وشوې دغه ښوونځي لا هم نه دي پرانستل شوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
نن پر امریکا د 11 سپتمبر د ترهګر بدونو یو ښکاله پوره کیږي. په دې موده کې په افغانستان او پاکستان کې هم د ترهګرایو نام نه غنی پیښه وشوي، خو لا هم په دې سیمه کې امن نه دی پر ځای شوی. 13 سپتمبر میاشت بیا پر افغانستان د طالبانو د واک یو کال پوره شو. بلخوا د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو ځینو نورو سیمو کې پر امنیتي سرتیرو وسلوال بدونه شوي دي. له هغو څخه د ځینو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې منلې ده. په همدې حال کې د بحرانونو په اړه نړیوالې ډلې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په پاکستان کې د فرقیزه تاوتریخوالي پر پیښو او په هغه وخت کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنې خولې دي. په دې اړه د فرخندې اسد د رپورت.
پر امریکا د 11 سپتمبر د ترهګرو بریدونو د قربانیانو یو وشتم تلین په داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک یو کال پوره شو او د پاکستان په قبایلي ضلعو سره نورو سیمو کې امنیتي صورتحال له خطر سره مخامخ دی، او په دې وروستیو کې د قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا په سوات، دیر او بونیر ضلعو کې د هدفي وژنو او نامنۍ خلاف خلکو احتجاجونه وکړل. د دفاعي چارو پوه بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وایي، په دې سیمه کې په تیرو کلونو کې د امن لپاره هغه سي عملی کارونه تر سره نشول سن چې باید شوي وي.
د ترګړی خلاف جنگ کې د لیکن دا چې جنگ چې کیږي دا غي اثرات او لکه چې اوس یوکرين کې جنگ کیږي دا غي اثرات په یورپ باندې پړيږي او نور دنیا ته هم پړيږي. هغه د خوراک کمی دی، هغه د توانایي کمی دی، او تاسو یې ځلې دي چې دنیا یې په دوه کمپونو کې تقسیم کړي. دا چې د تم چې دا جنگ نو خل کالا ډېر او دندای سره او ډېر خل خرابې سره او ډېر مرګ جوبلې سره اوچ دی. د نوې خبره چې دا غي اثرات په نو کال کې یا دوه کال کې ځایل کېدل یا هغه خلک بیا عام زندګۍ ته یعنی چې کوم عمومي زندګۍ هغې ته واپس راتلل یو مشکل کار دی.
په روان کال کې په وزیرستان، سوات، دیر، پېښور، هرنایي، باجوړ او مومندو کې خلکو د وسلوالو د بیا فعالېدو او د نامنۍ د پېښو خلاف احتجاجي پرلتونه او مظاهرې ترسره کړې. په وزیرستان کې د عمل لپاره د احتجاجونو یو مشر ډاکټر ګلالم مشال ریډیو ته وایي خلک غواړي چې حکومت او ریاستي ادارې د ورته د امن ډاډ ورکړي.
لکه څنګه چې په لاهور، پنډي، اسلام آباد یا پېښور کې امن راوستلی، د امن مشتدا سره والا د ریاست پاکستان چې کوم آئین قانون دغه لاندې، ځکه چې دا علاقې مخکې فاټا کې اوس فاټا نه ده، تاسو مرجر کړی ده، تاسو ورته چې پل په امن درته راوالو.
دا په داسې حال کې دا چې د بحرانونو په اړه نړیوالې ډلې ICG د سپتمبر په 5 په خپل یو ریپورت کې په پاکستان کې د فرقیزو شخړو د رامنځته کېدو خبرداری هم ورکړي. په دغه ریپورت کې ویل شوي چې په پاکستان کې د سنی دیوبندی ډلې سپاهي صحابه، پاکستان او لشکري جنگوي په ګڼو ترهګرو بریدونو کې ښکېله پاتې شوي، خو په دې وروستیو کې هلته د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش او د دې د خراسان څانګې هم د هغو ځینو بریدونو ذمهواري منلې چې زیاتره قربانیان یې شیعهګان وو. بلخوا بریګیډیر سید نذیر وایي په پاکستان کې د فرقیزو اختلافاتو امکان شته.
پاکستان تعلق دی نو موږ دا وینو چې په ریاست په سطح باندې په د دې خلاف او بل بېښکلي هم کېږي او په اقدامات هم کېږي، لیکن موږ چې کوم مذهبي ګوندونه دي که هغه سیاسي دي که د هغه په نورو نومونو باندې دي، نو دا هغوی ضروري خبره ده چې داسې سوچ کوم دی یا عرب ملکونو طرف ته یا ایران طرف ته او په هغې کې دی تقسیم سمسو په نظر باندې راځي.
په اسلام آباد کې د سیمې د چارو پوه او د ریډیو پاکستان پخوانی مشر عبدالهادی مایار مشال ریډیو ته وایي په افغانستان کې اسلامي دولت وسله والې ډلې په دې وروستیو کې د ګڼو هغو بریدونو ذمهواري منلې چې په کې شیعه ټولنه په نښه شوې، او دغه ډلې په دې وروستیو کې په پاکستان کې هم د ځینو وسله والو بریدونو ذمهواري منلې ده.
په افغانستان کې حالات ښه شوي دي، چې څنګه په پاکستان کې حالات ښه شوي دي، ایون عراق کې دا موږ وکتل چې د مقتدا صدر ملیشه چې کوم دینو د حکومت خلاف تیره هفته یې دغه وکړ، افغانستان کی پچیس ستمبر باندھ کے کم دنوں وزیرستان کی سلور فوجی افسر سلور زوانان کے کم دیا مرشو کی سواد تو امخ کی بات ہے ادھر آ گئی ہوں تارے بار دیا چکم دنوں نہ کاروائی کرو اب تک یہ کہ تاوخ کی تدا نشی ہوئے دیکھے کم دنوں سے پاکستان سیکیورٹی اداری چې کوم دین لري په قرار نه دي، نو کار که هر څومره شي خو کار لکه په هغې دغه باندې نور شوي چې یعنی هغه دغې سم کړی وي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په کبالي او جنوبي ضلعو کې د وسلوالو لخوا پر امنیتي عسکرو بریدونه هم زیات شوي دي. د سپتمبر پر 9 هم په ټانک ضلع کې پر یو ځایي تحصیل چیرمین په وسلوال برید کې څلور پولیس وژل شول. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت او په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو سو پړاو ترسره شول. روانه میاشت پاکستان پوځ په یو بیان کې ویل چې د سپتمبر پر 5 په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره په نښته کې 15 پوځیان او څلور مشکوک وسلوال وژل شول. تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو ذمهواري منلې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د حکومت بیان بیرسټر محمد علي سیف وایي حکومت او ریاستي ادارې ځکه د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کوي چې په سیمه کې امن راشي.
چې مذاکرات کامیاب شي، معاهده وشي، نو په معاهده کې به ټول شرایطی چې کاری واپس راځي، څنګه به راځي، په کومه طریقه به راځي، دلته چې د اوسېدلو کومه طریقه ده، آب څنګه کېږي، آب د کومو قواعدو ضوابطو د قانون د لاندې کېږي، د خلکو په خوښه د امن په طریقه چا به د هغې شرایط وي، او چې څوک په هغې شرایطو عمل کولو ته تیار وي نو آب راځي. څوک چې وایي چې زه دا شرایط نه منم نو هغه چې کمزوری دی بس هلته دې ژوند کوي.
بلخوا د بحرانونو په اړه نړیوالې ډلې په خپل وروستي رپورټ کې دا هم ویلي په پاکستان کې په نږدې وروستیو کلونو کې د مذهبي لږکیو خلاف د مذهب کابی پیخې هم یواد اندېښنې وړ خبره ده چې د داسې پیښو زیاتېدل په هغه هیواد کې مذهبي عدم برداشت او د یو بل لپاره زغم نه لرل هم څرګندوي.
د فرخندې اسد رپورټ مشال ریډیو ته غوږی رودونکو، په پاکستان کې د لادرک کسانو د منډلو لپاره کارکونکو سازمانونو ویلي دوی باور نه لري چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به د لادرک کسانو مسله هواره کړي. دوی په وینا وزیر اعظم هغه مرواک نه لري لکه چې په عین کې ورته ټاکل شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي دا د حکومت او پوځ دواړو په ګټه ده چې د لادرک کسانو مسلې هواري لپاره په اخلاص کار وکړي. دا هغه وروسته ده چې وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر 9 اسلام آباد های کورټ ته وویل دی بعد لادرک کسانو مسلې د حل پوره کوښښ کوي. پر دې موضوع تفصیل د بوریوال کاکړ په رپورټ کې.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي سازمانونه وایي دوی پر دې خبره باور نسی کولای چې وزیر اعظم شهباز شریف به د لادرکه کسانو مسله هواره کړي. د دوی په وینا که څه هم په آئین کې وزیر اعظم د ملک واکمن دی، خو په اصل کې نوموړی دومره واک نه لري چې پوځ او جاسوسي ادارې کابو کړي. دا له هغه وروسته ده چې شهباز شریف د سپتمبر پر 9 د لادرکه کسانو د موندلو په اړه په یو مقدمه کې د اسلام آباد های کورټ ته وړاندې سو. شهباز شریف عدالت ته وویل دی به په ملک کې د لادرکه کسانو د راخوشي کولو هر ممکنه هڅه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې لپاره یو کمیټې جوړه کړې ده، کومې چې تر اوسه شپږ غونډې کړې دي. د ده په وینا له دې وروسته به د کمیټې د غونډو په خپله څارنه کوي او عدالت ته به رپورټ وړاندې کوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د سپتمبر پر 9 د وزیر اعظم شهباز شریف د دې بیان په اړه مشال رډیو ته وویل نوموړی په داسې مسلو کې د مداخلت واک نه لري.
خدای دې وکړي چې دا په دې ژمنه په دې وعده باندې پوره پریوزي، ځکه چې په دې پوره پریوتله د ډېرو محکومو خلکو د ولسونو د قانونو دپاره یو نیکمرغي ده. خو البته که وګورم نو شهباز شریف تر اوسه پر هغه د عالي وزیر پروډکشن آرډر جاری کول توان نه لري، نو امکانات لږ بیا کم پیدا شي چې د فوج نوي پخانو دی څنګه کولای شي.
منظور پښتین وویل دوی ځکه ډیر هیلمن نه دي چې د ده په وینا په پاکستان کې پوځ د ټولو ادارو پرتله زیات واک درلودلی دی. خو د پاکستان هر حکومت داسې تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې واک د دوی دی، خو دوی د ملک ټولې پریکړې د پوځ په ګډه له اړوند ادارو سره په شریکه کوي. د لادرکه بلوچانو د خوشي کولو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مخکش عبدالقدیر بلوچ مشال راډیو ته وویل تر شهباز شریف وړاندې د ده ورور نواز شریف هم د وزیر اعظم په توګه دا مسله هواره نه کړای سوه. عبدالقدیر بلوچ زیاته کړه چې د دوی په فکر دا مسله له پوځ او جاسوسي ادارو پیښه ده او هم هغوی به هواروي.
نو د مازه ټیم پاسې دنګ یا خپل ځان خلاصې دنګ د پاره های کورټ ته دا بیان ورکړی دی. دا هم نه دی کړی دی تسلی زه کې وو زه یلا کوم نه، زه خبرې کوم. انو تا خبرې گئی هغه منی نه منی ستا خبر نو با اختیار خلق نو د دوی اختیار نسته، بس مازه خبرې ډېر دی.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی د خیبر پښتونخوا مشر اکبر خان هم مشال رادیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم شهباز شریف پر دې تازه څرګندونو خوشبيني ونه شودله. اکبر خان د سپتمبر پر 9 مشال رادیو ته وویل که تیر وخت ته وکتل سي نو حکومتونه د دې پیچلې مسلې په هواري کې بې واکه پاتې سوي دي. خو نوموړي زیاته کړه چې که د ملک حالاتو ته په کتو حکومت او پوځ د دې جدي مسلې په هواري کې کار وکړي نو دا به د دوی دواړو په ګټه وي.
جبري ګمشوکې دا عمل چې دی دا د وخت خوښه شدت اختیاري. بل طرف ته ریاست د دې لپاره څه کوټلي ګامونه هم نه دي چت کړي، څه مؤثر قانون سازي نشته دی. خو برحال دا یو خوشایند عمل دی چې د ملک ادیب د ملک غټ واکداران او
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په داسې وخت کې د اسلام آباد های کورټ ته وړاندې سوی چې د پښتنو او بلوڅو فعالانو په وینا په ملکي په لسګونو زره کسان له درکه دي. دوی تو پوری کوي چې دا د پاکستان پوځ او جاسوسي ادارې ISI له درکه کړی دي، خو هغوی داسې تورونه ردوي او وایي چې دا د پاکستان ضد هیوادونو ایجنډا ده چې دوی بدنام کړل سي.
د بریوال کاکړ رپورټ ټاکل شوی د شل وریزه کرکټ سیالۍ او آسیا کپ پایلو بنن د سپتمبر پر 11 د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د پیښور پر وخت مخام 2 بجې په دوبۍ کې وشي. په دې کپ کې چې دا کپ د اگست پر دغه سیالۍ د اگست پر 20 پیل شوی، شپږ لوبډلو پاکستان، هند، افغانستان، سریلانکا، بنگلادیش او هانګ کانګ پکې برخه واخیسته. د سریلانکا او پاکستان ترمنځ د کیدونکو فائنل میچ په اړه زمونږ خبریال اسرا عالم مومند د پاکستان نوې لوبډلې له یو لوبغاړي عمران خان جونیئر سره مرکه کړې ده. په سر کې ترې پوښتلې چې د ده په فکر زیاته تکړه لوبډله کومه یوه ده.
پاکستان ٹیم چیز لکھا بے خٹیم ڈیر مطلب کمبینیشن پین سڑو سینئر پلیئران باندھے ڈیر خٹیم رکھے ڈیر کمبینیشن رکھے بالنگ کتا سو گورے پاکستان بیٹنگ گورے مطلب دا انڈیا سر گیم گورے
عمران صاحب سری لنکا ٹیم ہم زیادہ تر زوانان دی او نوے ٹیم دی او ڈیر کم بیک یو کو پدی دغه کی سیریز کی بلخه کبه تاسو ګورئ د پاکستان چې کوم لوبډله د پاغه کی محمد رضوان هم زخمی دی نسیم شاه هم زخمی دی شاداب هم تیر ورځ زخمی شو نو تاسو نه ګورئ چې دغه پاکستان ته لګ ګران کی دغه لوبه
خیر بابو خو دوس ماینرز انجیو ماینرز انجیو دارت لیشی مطلب دا لانگ ٹرم انجیو نو ماینرز انجیو اگری کور شیوی دی رضوان ام گیم کے بل گیم کمو ماشاءاللہ پیٹ تے مسیم شاہم پیٹ میرا آو پیٹ شیئر لیکن اگر انجیو دی ریکور شیوی دی بل طرف تس لنگ آنٹیم چیدے اگر اوڈیر بخک کمبینیشن نیوالے رضوان اوڈیر خط تی مان دی پاکستان ٹیم پی 60% چیدے اگر آپ خد ہے لگے پاکستان ٹیم کتا سوگو رہے نو اگر اسنین شو نسیم شاہ شو داگو داگو چیئے ون 40 پلس لاگو بالنگ ہے لاگو دا ایڈوانٹیج ہے سائیکولوجیکلی بیٹسمین دے ڈاؤن کی گیار کے 140 کے مت بال کی گی
ہاں او بل تا تو چگوری چھ دا تنقید کی گی چھ بابر اعظم تہ پکارے چھ فخر زمان رضوان اوپننگ ترو باسی پخپل اوپننگ ترو نو زی دا تہ سنگ گوری
پخپل باندې دا می اپینین او چھ دا بابر اعظم چھ دا ون ڈاؤن چھ او دا فخر زمان چھ دا ایبلٹی چھ دا اوپننگ دا پر سٹروکس مطلب لگا نی بال فراغ یوٹیلائز خی یوٹیلائز کولے دا رضوان او دا بابر اعظم پارٹنرشپ کو تا سو گو نو اگا پدی تے شی کال بکا لیکن لگا دیر زیات مطلب پاکستان ایڈی زیات میچن گٹ لی جی
بلا استا سو بخیل بانی پاکستان ٹیم تے چھ کول پکار جی دا میچ ہو گٹی
چا ہم تا گٹ لے نو اگو دیر زیات ایڈوانٹ جی کنا بیٹنگ پلیس مان پاکستان بولنگ دیر زیات سٹرونگ دے اول اول پکار دی کی بالنگ ہو کی ڈیو کی چیز بال کنٹرول کول دے گرانڈ کاری لاس کی بیٹا سو گئے نہ گئے ڈیو کی ڈیٹیکٹر دی نہ بال کنٹرول کول بس گرپ کی نیول چیز کنا اگیا مشکل ہے بال ران تا
او دوبئی پچ تسنگ گورے تا سو میچ پر دوبئی پچ پانے دے کنا
مخ کی بڑی زیاد ڈیفیکلٹ ہو تو 130 140 نہ بس یہ سکور نہ کی دو زیاد بریک بول ہیلپ سپنر وہ سپنر دا پارٹی زیاد پیراڈائز دے بریک کی وہ سا غلط چیز بھی چینج کرے وہ سلگ معمولی گنتا کٹائی ولا ڈی ریکارڈ لگ پچ کار کرے دے ودائی کی بیٹنگ بھی کی 160 170 180
تک عمران سے بس اخری پختون اساس نے دار چھ فائنل میچ سے چنگ ارزوی دغه سیریز څنګه وشو میچونه څنګه و
چې کوم لیکم تاسو وره کوم ټورنمنت نو پاکستان او انډیا مې اوځي کې میچ راشي نو هغه ته خلق دومره زیات هغه تقریبا ټول بوکشي نو دا ډیر خو جذباتي هر یو کو ساجي تناسي او ډیر خو سړي د شو کتاب پاکستان میچ نو وره پاکستان او انډیا وره هغه ته ټول د ایشیا نه خو دا ټول د سمرا نور مرکون نه ابو پیو ما خپل راي پیش کړی دی نه یو ډیر هم سیریز او ډیر خلق میچ نو شو لکه دې سره دا کې کچي ډیر پروموټ کیږي
د آسیا کرکټ کپ د نننای فائنل لوبې پاړه چې هغه د پېښور په وخت مخه مو بجی د پاکستان او سریلانکا لوبل ورو تل منس کیږي د پاکستانی ټیم لیول لوبغاړي عمران خان جونیئر سره د اسرالم محمد مرکا ورې دا په پېښور کې تقریبا درې منټه پاتې دي چې شپږ بجې شي د خبرونې پای شي بي دي منگ بہ لن خبروں گلیا سے مور
د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرس په نړیوالو غک کړي چې له پاکستان سره د مرستې وکړي نو موړي په نوله وزیر اعظم شاباز شریف او بارنو چارو وزیر بلاور بټو زرداری سره د سند او بلوچستان سره لاف سپلو سیمو ته لاړ او هلته متاثرین ته د مرستو ډاډ ورکړ ګوتیرس په لاړکانه ښار کې د وینا پر مهال ویل چې چاپیریال پر مخ تللو هیوادونو خراب کړی دی ده ویل چې په دومره پراخه کچه رسیدلي زیانونه په ګرد ژوند کې نو لیدلي په پېښور کې پرون ناوخته نامعلومه کسانو څلور نرخزیان په ډزو ژوبل کړي دي په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کار کوونکي مدني فعال تیمور کمال نن مشال ته وویل چې ډالفن او نینا نومي نرخزیان او د هغې دوه ملګري له یو پروګرامه کور ته روان وي چې د پېښور د لزاک روډ کبوتر چوکې پرې نامعلومه کسانو ډزې وکړي پولیسو د دې پېښې په اړه تر اوسه پولیسو نه دي ویلي د قومي اسمبلۍ غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ پي ټي ایم مخفخ علي وزیر د صحت خرابېدو له وجې د کراچۍ په سرکاري جنا روغتون کې بستر شوی دی د روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول پر مشالو کوي چې د زندان چارواکو د خالی پر ماخام وزیر د معده او نس درد تر شکایت وروسته روغتون ته ولېږو علي وزیر د 2000 کال د دسمبر رئیس د کراچۍ په زندان کې د نوموړي د ریاست خلاف د ویناو تورونه چې هغه را دوي په ډیر اسماعیل خان کې د ګومل یونیورسيټي زده کوونکو د زیاتو فیسونو او په هاسټلو کې د سہولتونو د نشوالي خلاف پر مظاهره کړې او د وایس چانسلر د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د زده کوونکو د اتحادیې متحده طلبه محاذ مشر نعمت وروزی پرون مشاله کوي چې انتظامیه ترې د حسد د بجلی د خرڅ لپاره 15,000 روپۍ غواړي. خپل په انتظامیه دغه تورونه رد کړي دي. په افغانستان کې طبي ناورینو پر وخت د مبارزې وزارت وایي په 21 ولایتونو کې د روسي سیلابونو له کبله د مړو شمېر 104 نوي ته رسیدلې ده. دا خبره د وزارت وایند محمد نسیم حقانی پرون مشال اړیکه کړې. اوکراینی فوج روانه میاشت د ځوابي حملو تر پیلولو وروسته د خارکیف په بلاکیه ښار کې د بشپړ کنټرول تر څنګ د ځینو نورو لویو پرمختګونو دعوه کړې ده. فوج د سپتمبر پر 10 د پیغام استولو بیانونو خپرولو پر اپلیکیشن ټیلیګرام ویلي دي چې په بلاکیه کې د اوکراین بیرغ یې خس کړی دی. او نن د ایشیا کپ د کرکټ په پایلوبه کې پاکستان او سریلانکا یو بل ته مخامخېږي. نن د دوبۍ په کرکټ لوبغالي کې سیالۍ د پېښور پر وخت د ماښام پر 2 بجې پیلېږي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نصاحت خبرونه پای ته ورسېده. تاسو پر همدې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. شي زهارون بچا ګلیاز او زموږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو له سټوډیو نه اوسې اجازه ترنه غواړو. د خدای په امان.